په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون با چادر ته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه دروو، خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر ویلي د پاکستان پښتانه له افغانستان سره د جګړې پلوي نه کوي. د تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان او دغه د میرمن بشرا بیبي مدافع وکیل پال قادر ټرست مقدمه کې د هغوی د سزا خلاف نن په اسلام آباد هایکورټ کې درخواستونه جمع کړي او د افغانستان په شپاړس ولایتونو کې لنن څخه د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د خبرونو تفصیل د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر ایمل ولی خان ویلي د پاکستان پښتانه له افغانستان سره د هیڅ سوي جګړې پلوي نشي کولای. نوموړي پرون په کراچۍ کې د باچا خان او ولی خان د ګډ لین په مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د افغانستان په ګډون له خپل ټولو ګاونډیانو سره اړیکې ښه کړي. غونډې ته په وینا کې د ګوند د خیبر پختونخوا مشر میا افتخار حسین ویل ترګرای پر ضد جنگ کې په دې شرط ملګرتیا ته تیار دي چې د وسلوالو په خلاف بې توپیره کاروایي وشي.
اداری لائن پلان باندی نیشنل الیکشن پلان متفقہ ایجنڈا لا لیڈر شہر دردہ خلاف دی کہا رہا حکمت ہے میری خبرائی من بور سر پاہے کی ملگردیا کو پشر دی جی دا شہر دردو کی بخاو خراب نی.
د پاکستان حکومت او پوز بیا په وار وار ویلي دي چې د سیمې امنیت تجمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ویناوې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې په وروستیو کې د پاکستان او افغانستان کې د واکمنو طالبانو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جنورۍ پر درېمه د اپیکس د مرکزي کمیټې په غونډه کې ویلي ول چې حکومت یې په وروستیو کې له پولې اخوا څخه شوو بریدونو ته قوي ځواب ویلی دی. نوموړي په ځانګړې توګه د کمې حملې یادونه ونه کړه، خو د افغانستان واکمنو طالب چارواکو د ډسمبر پر 28مه ویلي ول چې د خوست او پکتیا په غولسوالیو کې چې ډیورن کرښې ته نږدې دي پر هماغه نیټه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې وه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کوربتوب د جنورۍ پر 23مه په کوټه کې پیل شوې درې ورځنۍ ولسي جرګه تر نن یعنی د جنورۍ تر 28مه پورې غځول شوې ده. په جرګه کې د یاد ګوند د غړو په ګډون د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو غړو، قومي مشرانو او دیني عالمانو برخه واخیسته او ویناوې وکړې چې ټاکل شوې ده هغو د وړاندیزونو په رڼا کې به قراردادونه اعلانېږي. د جرګې پر درېیمه ورځ یعنې پرون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان اڅکزي په خپله وینا کې د پاکستان پر مرکزي او د بلوچستان پر صوبایي حکومت غږ وکړ چې د پښتون میشتو سیمو د لویو لارو امنیت خوندي کړي. نوموړي زیاته کړه چې پښتنو ته باید پر خپلو شتمنیو اختیار ورکړل شي. پښتونخوا میب تر دې وړاندې په لورلایي، ژوب، سیوای، پشین او چمن کې هم ورته جرګې کړي دي. په هغو جرګو کې له حکومته د تعلیم، روغتیا، د امنیت د ټینګښت او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتي اسانتیاو په څیر غوښتنې شوې وې. بلخوا د پاکستان د مرکزی حکومت تر څنګ د بلوچستان حکومتي چارواکو هم په بیا بیا ویلي چې د ولسونو د سر او مال د حفاظت چارو ته ژمن دي او دا چې په هغه لړ کې اقدامات هم کړي دي. د تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان او دغه د میرمن بشرا بیبي مدافع وکیل د القادر ټرست په مقدمه کې د هغوی د سزا خلاف نن په اسلام آباد هایکورټ کې درخواستونه جمع کړل. وکیل خالد یوسف هایکورټ ته ویلي چې د احتساب کمی ادارې یا نیب په مقدمه کې بدنیتی خولې او د نیمګړو پلټنو پر اساس په بیړه پریکړه ورولې ده. په نننیو جمع شو درخواستونو کې اسلام آباد هایکورټه غوښتل شوی چې د احتساب عدالت د جنورۍ 18مه پریکړه لغو کړي. هغه عدالت عمران خان ته د 44 د هغه میرمن ته د 2 کلونو د بند سزا ورولې ده. د احتساب عدالت جج ناصر جاوید رانا د پریکړه د جنورۍ پر 18مه د رولپنډای په اډیاله زندان کې اعلان کړی و چې عمران خان له تیر یو نیم کال راهیسې بندي دی. پر عمران خان او میرمنې تور دی چې په برتانیا کې د تورو پیسو په نوم کنګل او پاکستان ته لیږدول شوي 190 میلیونه پاونډه یې د حکومتي خزانې پر ځای د پاکستان سپریم کورټ په بانکي کاته کې جمع کړي ول چې مخه یې پر ملک ریاض د هغه عدالت لخوا د لګول شوې جرمانې ادایګي وه. په مقدمه کې پرمن خان تور دی چې د کار بدل کې د خپل خیریه بنسټ القادر ټرست لپاره له ملک ریاض چې د پاکستان کې د ځمکو یو مشهور کاروباری دی سلګونه کنال ځمکه ترلاسه کړي، خو عمران خان او میرمنې دا تور رد کړی چې ګواکې ملکی خزانې ته تاوان رسولی دی. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. لنن یعنی د جنرال ویشتمې څخه د افغانستان په شپاړس ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو ضد کمپاین پیل شوی دی. باختر خبری ایجانس چې طالبان یې اداره کوي د افغانستان د روغتیا وزارت د سرچینو په حواله ویلي چې دا درې ورځنی کمپاین به په پلازمینه کابل او ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کندهار، هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې دا کمپین روان دی. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت مخکې ویلي ول چې د کمپین په ترڅ کې بل د 50 کلونو څخه کمم را شاوخوا 6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکوي. دا مهال پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې شته. او فلسطینی اسلامي ډلې حماس قطرۍ او منځګړو ته د 25 اسرائیلي یرغملو یو لیست ورکړی دی. ویلي دي چې هغوی لا هم ژوندي دي. دا خبره د دې ډلې یو چارواکي چې نوم یې نه دی خول شوی نن رویټرز اجانس ته کړې. بلخوا فرانس پریس اجانس د حماس په حواله ویلي چې دې ډلې نن د ګل په ورځ د غزې شمال ته د هغه سیمې د زرګونه بې کوره شوو خلکو بیرته تګ د یوه لوی بری په توګه یاد کړ. اسرائیلي چارواکو بیا ویلي چې دوی باور لري د جنوري پر 19 د اوربند د موافقې له لاسلیک راهیسې د وو خوشی شویو کسانو په ګډون ټول 33 اسرائیلي برمته ژوند دي. امریکا او اروپای ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولی. د مشال ریډیو د خبرونو پای. خبرونه مو اوریدل اوریدونکو پروانه خبرونه کې پر دې یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. د عوامي نشتل ګوند مشرانو پرون په کراچۍ کې ویولسي غونډې ته په وینا کې د پاکستان له ریاست وغوښتل چې د وسلوالو پر ضد بې توپیره کاروایی وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر بیا په کوټه کې د پښتنو یوې جرګې ته په خبرو کې غوښتنه وکړه چې پښتنو ته باید د هغوی پر وسایلو اختیار ورکړل شي.
زمږ د وطن نعمتونه مهرباني وکړئ په دا کې دونې راکه چې زه خپل مسافر ورونه راولم د دې خپل کور.
او د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې خزینه کارکونکي چې د پولیو ضد کمپینونو کې برخه اخلي د تنخواګانو نه ورکول کېدو له امله شکایت کوي.
زمونږ سره پکې ډېر ښه خزینې دي چې هغه کوندي دي تنخوا ته نه میلاویږي او چولې بندې شوې دي.
هله دا لمشال رادیو سره اوسه. اولنی موضوع ترازو عوامي نشتل ګوند پرون په کراچۍ کې د باچا خان د ودیرشم او د خان عبدالولي خان د 19 تلین په مناسبت غونډه وکړه چې پکې د ګوند د خیبر پښتونخوا بلوچستان مشرانو ګډون وکړ. د ګوند مرکزی مشر ایمل ولی خان غونډې ته وویل چې که پاکستان او پر افغانستان برید وکړ نو عوامي نشتل ګوند او پښتون قام به مخالفت کوي. نوموړي د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د افغانستان په ګډون له خپلو ټولو ګاونډیانو سره اړیکې ښه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي او وخت په وخت د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پر ډیورنډ کرښه نښتې رپورټ کیږي. په کراچۍ کې د غونډې ته په وینا کې د عوامي نشتل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر میا افتخار حسین بیا وویل د پاکستان ریاست باید د هغه هیواد په پښتون میشته سیمو کې د روانې نامنای مسله جدي ونیسي او د حل لپاره یې کوټلي اقدامات وکړي. بلخوا حکومت او پوز وایي چې د ټول هیواد امنیت ته ژمن دي او دا چې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. تفصیل د نیاز علي پر رپورټ کې.
عوامي نېشنل ګوند د جنوري په 26 د کراچۍ په باغ جنا میدان کې د باچا خان ودیرشم او د خان عبدالولي خان 19 تلین غونډه وکړه. دې غونډې ته د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او د هیواد د نورو برخو نه هم په ګڼ شمیر کې د ان پی مشران او پلویان راغلي وو. جلسه ته په وینا کې د ان پی مشر ایمل ولی خان په خپل وینا کې وویل که د پاکستان حکومت پر افغانستان حمله وکړه نو ګوند به یې په کلکه نفی کوي. دیوائی پختون قوم چې کومه پریکړه کړې ده هغه دی ریاست ته اورول غواړم. که تاسو په افغانستان حمله کول غواړئ نو پښتانه پر دې خوشحاله نه دي او ستاسو د دې عمل نفی کوو او ستاسو د افغانستان سره د جګړې حمایت نه کوو. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي او د افغان طالبانو او پاکستانو ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې ته نږدې انښتې هم راپور شوې دي. په عین وخت کې بیا 13 میاشت د دسمبر په 24 افغانستان کې د طالبانو د دفاع وزارت ویلي وو چې د پاکستان جنگي الوتکو د پکتیکا د برمل په ولسوالۍ کې 4 ځایه بمباري کړې ده چې د خزو او ماشومانو په ګډون 45 کسان پکې وجلې شوې دي. په کراچۍ کې یادې جلسې ته په وینا کې د ان پی د خیبر پښتونخوا صوبې مشر میا افتخار حسین بیا وویل د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، پښتون میشته سیمو کې د نامنۍ پېښې زیاتې شوې دي او په دوی نوې جنگ په زور تپل کیږي.
اداري لاین پلان دی باندې د دې لپاره دی پالیسی جوړه کی او چې دوی ټول متفق شي نو نیشنل اکشن پلان متفقای جندلا بیا دې کوم دې در شهر درده خلاف چې کوم دې دی کار حکمت یې مری خبرې مونږ ور سره چې کوم نه پاهې کې ملګرتیا کو په شرط دی چې دې کې بګود او بیت نی د شهر دو کې بخاو خراب نی د شهر د انسانيت دشمن دی په نوم دې شهر بیا خلاف کار وای کې مونږ چې کوم دې راځي کې تاسو سره ملګرتیا
د ان پی مشرانو تور پوری کړي چې په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو په ضد کوټلي ګامونه نه غستل کیږي او د یوې منسوبې لاندې وسلوال راوستل شوي او ځای په ځای کړی شوي دي. خو بلخوا د پاکستان فوز وخت په وخت ویلي چې د استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو په ضد عملیات کوي او په نښتو کې ګڼ شمېر وسلوال وجلي هم دي. غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ پخواني وزیر سردار حسین بابک بیا وویل چې د پښتنو په وسایلو قبضه کیږي او دوی د خپلو حقونو محروم ساتل کیگی.
اسلام آباد وګورې تا د پختنو په وسایلو قبضه کړی دا اسلام آباد د پختنو له خپل تشخص غستل دی. اسلام آباد په پختنو د تجارت لارې بندې کړې دي او اسلام آباد د خاورې له خپل آئینی حقوق نه ورکړي. چاله ټوپک په لاس کې ورکړی دی او چاله قلم په لاس کې ورکړی دی او زمونږ استاد او جنتی خاورې په موږ دوزخی کړی دی.
غونډې ته د عوامي نیشنل ګوند جنرل سیکرټري سلیم خان، د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي نثار باز خان، مولانا خانزیب، د سند صوبې مشر شاهی سید او نورو په خپل وینا کې د فخر افغان باچا خان د عدم تشدد فلسفي او د پښتنو د حقونو لپاره د هغوی په مبارزه او د خان عبدالولي خان په سیاست او ژوند خبرې وکړي او د غونډې ګډونوالو ته وویل چې باید دوی نن د ځان سره دا ژمنه وکړي چې په خپل ژوند او سیاست کې د خپلو اتلانو سوچ او فکر ژوندی وساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په قربتوب د جنوري پر 23مه په کوټه کې بلل شوې درې ورځنۍ ولسی جرګه نن هم جاری ده، یعنی څلورمه ورځ ته غزول شوې ده. په جرګه کې د یاد ګوند غړو په ګډون د نورو سیاسي ګوندونو غړو، قومي مشرانو، دینی عالمانو هم ګډون کړی او ټاکل شوی چې د هغوی د وړاندیزونو په رڼا کې قراردادونه اعلان شي. پرون یعنی د جرګې پر درېیمه ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان اڅکزي په خپله وینا کې پر مرکزي او د بلوچستان پر صوبایي حکومت غږ وکړ چې د پښتون میشتو سیمو د لویو لارو امنیت خوندي کړي. نوموړي زیاته کړه چې پښتنو ته باید د هغوی پر شتمنیو اختیار ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې مرکزي او هم د بلوچستان حکومت تر دې مخکې ویلي چې د بلوچستان د امنیت د ټینګښت او د ولسونو یې د ژوند د خوالي لپاره دوی اقدامات کړي دي. تفصیل د سمت شبنم پر رپورټ کې.
د جرګې په درېیمه ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ د شپږ ګوندیز اتحاد مشر محمود خان اڅکزي په خپله وینا کې وویل
موږ د حکومت پاکستان ته وایو، موږ د بلوچستان حکومت ته وایو چې که زموږ لارې نسي ساتلی او دوی یې نه ساتي، زما ځاني خبره ده، هغه بینواب صاحب پوهېږي، دوی جرګه پوهېږي، زما ځاني خبره دا ده چې موږ پښتانه په کار ده چې خپلې څلوېښتې جوړې کړو، چې د هر چا په کلي کې سړک تیر شوی دی هغه به د خپل سړک دفاع کوي، که د ناصر په مځکه کې تیر شوی دی ناصر به دفاع کوي، که د ترین په مځکه کې تیر شوی دی ترین به دفاع کوي، که د سنټا په مځکه کې تیر شوی دی سنټا به دفاع کوي، که د پلانې په مځکه کې تیر شوی دی پلانې به دفاع کوي. دلته چې هر څوک اوسي، هزاره اوسي، ازبک اوسي، تاجک اوسي، مسافر اوسي، د دوی ذمواري هم زموږ د پښتنو ده. موږ د خپل وطن مجبور یو، زموږ د وطن نعمتونه چې پلار ونې کوم نه ساتلي دي او موږ پر ملوسوي یو، زموږ ادرې دي، زموږ ډیرې دي، مهرباني وکړئ په دې کې چې کوم نعمتونه پیدا شوي دي په دا کې دوغنې راکړه چې زه خپل مسافر ورونه راولم د دې خپل کور جوړ.
جرګې ته راغلي یوه قبایلي مشر محمد علي بازي مشال ډټول چې هغه یو ترانسپورټر دی او خپل ستونزې دې جرګې ته راوړي.
دلته زموږ ترانسپورټ بالکل محفوظ نه دی، تاسو هاوري ار او راز پنځه پنځه لس لس ګاډیانې سوزل کیږي او له دې سره سره دلته دا مشکل هم دی چې نه د انسان سر محفوظ دی زموږ او نه مو مال محفوظ دی. نو موږ له دا جرګې دا هیله لرو چې یاره په کار دی چې دا نن دا درېیمه ورځ ده چې دا روانه ده دا به د دې کام د ټولو ستونزو د یو حل لپاره یو لای عمل جوړ کړي او کمیټې به جوړ کړي.
تر دې وړاندې یادګوند په لورلایي ژوب سیوی پشین او چمن کې هم جرګې کړي چې د کوټ جرګه وروستۍ ولسی جرګه ده. د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي مشر کارخان ودان د جرګې په دریمه ورځ مشال ریډو ټول چې د کوټي د جرګې وروسته به دوی د هرې ضلع لپاره د سیمې له مخورو جرګګۍ جوړوي چې هغه به پښتنو ته ورپیش ستونزې د اړوند چارواکو مخ ته ږدي.
دغه زموږ دویم پړاو دا دی چې جرګګۍ به جوړیږي او بیا به د دې جرګې اعلامیه چې ده دا اعلامیه به د دنیا د خلکو سره د دنیا د اقامو سره لکه د بنو جرګه چې وه او بیا دلته دا د سپورټ جلسې دغه جرګې دي دا به د دنیا سره ګډیږي دغه کیږي شرکیږي او د پاکستان وکام تر ریاست ته به دا شول کیږي چې دا ستونزې د پښتانه دي. په دې ستونزو کې به تاسو د دې د حل لپاره چې دوختي دي دا د حل لپاره به تاسو دمر سره لږه کوي.
پښتونخوا ملي او میګوند په ټولو جرګو کې له حکومت د تعلیم او روغتیا اسانتیاوي پر خپل شتمنیو اختیار او د امن ورکولو غوښتنې کړي. خو د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکي وایي چې دوی په پوره توګه د امن پر ځای ساتلو او د خلکو د ژوند ښه کولو ته ژمن دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
مشال ریډیو ته غوږیدونکو، د شمالي وزیرستان د پولیسو ځای خلکو په وینا امیرلی کې وسلوالو پرون په دوه جلا جلا هدفي بریدونو کې دوه کسان وژل دي. دوی په خبره خالد خان چې د هیدرخیلو ځای مشر و مخپټو وسلوالو په موسیقي سیمه کې پړزو واژه داراس په بل هدفي برید کې وسلوالو د علي خیلو یو اوسیدونکي سراج الله هم پړزو وژل دي. پولیس وایي د دواړو پیښو مقدمې د نامعلوم وسلوالو پر ضد درج او پلټنې پیل کړې دي. له دې سره روان کال په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر لس ته ورسید. تفصیل زمونږ خبریال عمر وزیر راکوي.
د میرعلي پولیس تڼۍ یو چارواکي او میرعلي اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې خالد خان چې د حیدرخیل بډو خیلو سیمې ځایي مشر و، وسلوالو موسیقي سیمه کې په ډزو ووژلو او وسلوال چې مخونه یې پټول په مخه لاړل. دوی زیاته کړه چې یو بل هدفي برید کې سراج الله نومي کس چې د حیدرخیل علي خیلو اوسیدونکي و، وسلوالو په هدفي برید کې ووژلو. پولیس وایي چې د دواړو پیښو مقدمې د نامعلوم وسلوالو ضد درج کړې. د حیدرخیلو یو څو عیني شاهدان چې د پیښو پر وخت موجود ول، د حالاتو د ویرې له وجې نومونه نه اخیستل. مشال ریډیو ته وویل چې د خلکو پر وړاندې وسلوال راغلل، دغه کسان یې مخامخ ووژل. د دې وړاندې د جنوري په 15مه هم ایرام شاه امن مارکیټ مخې ته وسلوالو یو بل ځایي کس په هدفي برید کې وژلی و. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا میرعلي حیدرخیلو کې د جنوري په 24مه هم مخپټو وسلوالو درې ځایي ځوانان په یو ځای هدفي برید کې وژلي ول. د دې وړاندې د جنوري پر 6مه وسلوالو میرعلي کې د سپینوام توري خیلو د سکول یو ملازم په هدفي برید کې وژلی و. روان کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو د غلسمه پیښه ده چې نهایت د میرعلي په حیدرخیلو، موسیقي، بډو خیلو او میرعلي بازار کې وشوې. تیر 2024م کال کې د غلطه ټوله و دېش هدفي بریدونو پیښې شوې وې. شمالي وزیرستان کې د تیرې یوې مودې نه د روانې نامنۍ زید وخت په وخت جرګې، مرکه او پرلتونه کیږي. ځایي خلک وایي چې د نامنۍ له وجې هغه خلک چې وس لري د سیمو نه کډې کوي. بل طرف شمالي وزیرستان کې فوزي او حکومتي چارواکو هم په وار وار دعوې کړې چې د وسلوالو زید یې عملیات ګړندي کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
د رپورټونو تر مخه په 2024 کال کې پاکستان کې د تاوتریخوالي 855 پیښې ثبت شوې، خو دغه شمیر بیا په اوړم یعنی 2023 کال کې شاوخوا شپک سوا پنځه سلویختو د تشدد د پیخو د دې پیخو زیاتره په خیبر پختونخوا بلوچستان کې شوې دي. د څېړونکو په اند پاکستان د هغو سیمو د نامنه ستونزې چې په اوس پوس پکې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو دعوه کوي د هغه هیواد د ریاست لپاره یو لوی چیلنج دی. دا چې د تشدد پیښې وسلوال بریدونه ولې د پاکستان له هغو سیمو څخه رپورټ کیږي چې له افغانستان سره پر پوله پرتې دي، د دې پوښتنې د ځواب لپاره د مجید بابر دا رپورټ اورو.
د وسلوالو شخړو د موقعیت او پیښو د معلوماتو راټولولو لندن میشته سړینیزا اداره اے سی ایل ای ڈی وای په 2023 میلادي کال کې په پاکستان کې د تاوتریخوالي او تشدد په پیښو کې د 2023 میلادي کال په پرتلا شاوخوا 15% زیاتوالی راغلی. د 2023 میلادي کال په دسمبر کې په خپل خپور کړي راپور کې دغه اداره وای چې په 2023 میلادي کال کې د تشدد 855 دوس پیخې ثبت شوې دي. په 2023 میلادي کال کې د تشدد د پیخو دا شمیره شاوخوا 615 سالوي خو چې پکې د زیاتره پیخو موقعیت خیبر پښتونخوا او د بلوچستان سیمې وي. د راپور له مخه دا خطرناک زیاتوالی د هغه هیواد مخ پر زیاتېدونکو امنیتي ننګونې برسېره کوي او په ځانګړي توګه په هغو سیمو کې چې پکې د لسیزو راهیسې د وسلوالو پر ضد مبارزه روانه ده، د وسلوالو لخوا دا چټکتیا یو خطرناک رجحان په ګوته کوي. خو پښتنه دادا چې د تشدد د پیښو بریدونو مرکزي میدان ولې خیبر پښتونخوا او هغه سیمې ګرځېدلي چې افغانستان سره په پوله پرتې دي. په ځواب کې د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د قومي ادارې نیکټا پخوانی مشر احسان غنی وایي چې د دې بنیادي وجه په هغه صوبه کې کمزوري حکومتداري ده او ځکه ترې ناقانونه اورپکې ډلې او تحریکي طالبان پاکستان ګټه پورته کوي.
from 2005 to 18 abadal aho khofnak qism terrorist usle targeted state target ke liye aadi aw kanan ne uska sabadi kanan mujhe khalak bhi nahi si chalo ek der no nadia support base khatam shoy ho kanan ma ta khatra dala che kadi da khalak na pakalari aw security forces target kai no aga intihai khatarnak shede na ka che kamoras general public openly well shuru kar judiar hakai it is far more alarming this is a kana che the monsters create kawal be asan kar aw di contain kawal be taqriban namumkin aw kamunga faras ka dawayu che bai mujamung dumra ehsanat ki papani anuban aw alliances um over sarat strategic kafaras kamunga haqani yugat da we interest afghanistan de rura pakistani nadi.
په پاکستان کې د وسلوالو فعالیتونو د سار یوې بلې نیویارک میشته څېړنیزې ادارې سوفان سنټر په خپل تازه راپور کې ویلي ټي ټي پي د افغانستان څخه فعالیت کوي او د 2023 میلادي کال په اگست کې د طالبانو لخوا د افغانستان د نیولو راهیسې په زیاتېدونکو توګه توانېدلي چې د پولې هاخوا په پاکستان کې وجونکو بریدونه وکړي. په 2023 میلادي کال کې پاکستاني طالبانو په زیاتېدونکو توګه د خپلو تنظیمي او عملیاتي وړتیاو د لوړولو لپاره د افغان طالبانو ملاتړ ترلاسه کړ. د ملګرو ملتونو د یوې ارزونې له مخې هغه وسلې چې له افغانستان څخه د امریکا له وتلو وروسته پاتې وي لکه د شپې د لید وړتیا لرونکي وسلې د افغان طالبانو لخوا پاکستانی طالبانو ته ورکړل شوي چې د دوی وړتیاوې لا زیاتې کړي. اسلام آباد او ټي ټي پي په تیرو کلونو کې په عارضي اور بند خبرې کړي او د لنډې مودې ډزبندۍ یې هم کړې دي. خو د ټي ټي پي بنیادي غوښتنه د قبایلي سیمو څخه د پوځي ځواکونو د ایستلو په اړه ده. دا هغه یو سیمه وه چې د اوږدې مودې لپاره غیر حکومتي ګڼل کېده، خو اوس د پاکستان ریاست په تیرو شو کلونو کې د دې سیمو د لا نږدې کولو هڅې پیل کړي. خو په پاکستان کې د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز خبریال ضیاءالرحمن بیا په دې اند دی چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ په سیمه کې د وسلوالو ډلو حوصلې ډېرې لوړې کړې، نو ځکه تشدد زیات شوی.
کله چې د افغانستان امریکا وته او طالبان قبضه کوله، نو ډېر خلکو به دا مخکې نه پیشنګوي کوله چې د دې به ډېر غټ اثر روزي پاکستان مانی، خاص طور پر خیبر پختونخوا او هغې کم زړې قبایلي لکو مانی. خو زمونږ هغه ټایم کم اسټیبلشمنټ او کم حکومت و هغو ډډې لایټ واخیستو، هغوی چې نه زمونږ کنټرول کې دي دم خبره مني به، نو موږ ګورو چې یو حد پورې ملیټنسي یا ټیروریزم ډېر کم شوی وو. اگر ګډه وګوري 2013 نه 2006 پورې موږ ډېر غټ ډیکلاین ګورو، اچانک چونکې یو غټ تبدیلی راغله او هغو ته جهادي قوتونو خپل یو ګټه وګڼله چې یاره دا خو موږ لکه زمونږ امریکا وباسلې شو او مخکې موږ روسو باسلې وو، دا خو دلته موږ څه کولی شو. دا یو ریزن و هغه نه پس څومره چې د پاکستاني طالبان ګروپونه دي، که هغه تحریک طالبان پاکستان دی، که هغه حفظ الگبادر دی، که هغه لشکر اسلام دی، ټول ډېر مضبوط شو او بیا موږ ګورو چې وایلنس هم ډېر زیات شو.
د وسلوالو شخړو د موقعیت او پیښو د معلوماتو راټولولو لندن میشته سیډنی دا اداره اے سی ایل ای ڈی زیاتوي چې په هغه هیواد کې د سیاسي بې ثباتۍ او مخ په زیاتېدونکي سخت دریځې یو ځای کېدو په سیمه کې د ناکرارۍ چاپېریال رامنځته کړی. لکه څنګه چې وسلوالې ډلې ځواکمنې شوې تاوتریخوالی زیات شو او د 2023 میلادي کال په پرتله د اکتوبر په میاشت کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سرحدین خطې درې چنده زیاتې شوې. پاکستان په افغانستان لګوي چې د پاکستانی طالبانو لپاره خوندي پټنځایونه برابروي. بلخو افغانستان داوه کړی چې داعش وسلواله ډله په پاکستان کې د روزنې له مرکزونو څخه فعالیت کوي، خو دواړه هیوادونه دا تورونه ردوي.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ اوسئ.
د خیبر پختونخوا په سیاحت محکمه کې د پولیو د مخنیوي ډلو خزینه کارکوونکي شکایت کوي چې له تیرو شاوخوا اتو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. دوی وایي له دې وجې د کورونو نغري ساړه پراته دي او د ژوند اړتیاوې نشي پوره کولی. دوی دړکه کړې چې حکومت تنخواګانې ورنه کړي نو د پولیو په راتلونکي واکسینی کمپاین کې به برخه وانخلي. حکومتي چارواکي بیا ډاډ ښیي چې د پولیو ډلو د خزینه کارکوونکو تنخواه مسله به ژر حل شي. تفصیل له پیښور شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې ای پی آی سره کارکونکو د صحت محکمې زنانه کارکونکو په وینا تیرو شوخه اتو میاشتو راسي ورته تنخواګانې نه دی میلو چې له وجې د دوی ژوند تیرول ګران شوی دی. او وایي په دې ګرانۍ کې د کور بنیادی ضرورتونه نشي پوره کولی. د کور کرایانې، د ګیس او د بجلی بلونه او خوراکي توکي هم اوس په قرضو سوکنه ورکوي. د سواد سره تعلق لرونکي لیډی هیلت سپروایزر زبیده مشال لیډو ته وایي زیاتره کونډې او بېوزله زنانه دې پروګرام کې کار کوي خو د تنخواګانو د نشوالي لوجه ژوند ډیر سخت شوی دی.
نو تاسو په خپل پته ده لکه چې سړی دی اړیکه یو پیسې وته نه میلاوي نو هغه به څنګه ژوند تیری او صرف دې تنخواه ته لکه تمه کنه. اوس زمونږ سره پکې ډیر ښه خزي دي چې هغه کونډې دي، تنخواه وته نه میلاويږي او چولی بندې شوي دي. دغه سې ناستي ګیس بل د کم طرفه ورکي، د بجلی بل د کم طرفه ورکي، سودا والے دکاندار نه ورکي، قرضه والے مرګري نه ورکي، بل څوک لکه خلکو یقین ته ختم شي چې دا پیسې کې مال پیسې راکړي. زمونږ سره بیا یو کس ده بل هغه سپلاری سره تقریبا د او یو کال به یو خواوشه نو اخو بوډا شوه دی هغه سکار نشي کولای او صرف واحد دی ولوري دا چې دا په دې هیلت ورکړي په کار او د دې تقریبا و ما تمه میاشت تنخای دا الته کې کورم د کرای دی نو نه چولی چلیږي نه پاره کرای نه په کورونو کې شو کری دی.
دا صحت محکمه د زنانه او هلکارانو د سازمان صوبای مشره المین افتخار وای چې کم په کچنو کرو دی د هغوی تنخاګانو او کم چې په پخونو کرو دی د هغوی سرویس سټراکچر او ترقې یا اپګریډیشن مسلې دی.
دی غریبانو ته مطلب وو و میاشتي اته ته میاشتي شپږ شپږ میاشتي سیلری نه بیا ول چرته یو سیلری ریلیز کی نو یو راشي او هغه مطلب دونه دم نه د چا 32000 دو چې کم 15 کې راغلي دي د 36000 او دونه ډیر ټایم پس مې نه غریبانان ورته بس صرف ګوري بنو سخه پکیږي نه ټول کی پی په لیول باندې د بایکاټ اعلان کړی نه زمنګ د ریګولر خلکو د سرویس سټراکچر خبره ده او بل دای چې د دې پروګرام د مانیټرینګ لپاره سپروایزر ته خپل یو پټرول او ریپیر او د دې یو بجټ ملاويږي اغه هم نشته تقریبا 13 کال راسي.
ولې په دې اړه مو چې کله د صحت محکمې اډیشن سیکرټری فیاض شیرپور سره تماس نیول هڅه وکړه د هغې د مصروفیت له وجه سره خبرې ونه شوې. خو د هغې وروسته مو د لیډی هیلت ورکرز پروګرام مشر ډاکټر خزر خیاط نه پوښتنه وکړه. نو دې مشال لیډو ته وویل چې د دوی د معلومات ترمخه فندونه ریلیز شوی دي او ضربوله تنخواګانو په شمول د سرویس سټراکچر او اپګریډیشن مسلې هم هوارې کړي. د صحت محکمې د دغه کارکونکو د سازمان تنمخه ټوله صوبه کې دا وخت شوخه 14000 نارینه زنانه د پولیو او نورو ناروغو مخنیوي لپاره کار کوي. خوای 14000 د سپریم کورټ په امر پاغه شوی دي ولې شوخه 3000 لا په کنټریکټ یا کچنو کرو دي. دی وای د فبراير په دریمه ټوله صوبه کې د پولیو ضد کمپاین کیږي، باید د دوی غوښتنې د هغې وړاندې ومنل شي کني بایکاټ به وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
مشال ریډیو د اردن کو په پیښور کې د ماښام 6:00 کېدونکو دي د خبرونو لنډیز به درته واورم. عوامي نشتل ګوند مرکزی مشر ایمل ولی خان ویلی د پاکستان پښتانه او افغانستان سره د هیڅ وی جګړې پلوي نه کوي. نوموړي پرون په کراچا کې د بادشاہ خان او ولی خان د تلین په مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د افغانستان په ګډون له خپلو ټولو ګاونډیانو سره اړیکې ښه کړي. غونډې ته په وینا کې د ګوند خیبر پښتونخوا مشر افتخار حسین ویل تر هغه پر ضد جنگ کې په دې شرط ملګرتیا ته تیار دي چې د وسلوالو په خلاف بې توپیره کاروایی وشي. بلخوا د پاکستان حکومت او پوځ وایي د سیمې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. نوامینشتل ګوند مشرانو ویناوې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې په وروستیو کې د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند په قربتوب د جنورۍ پر 23 په کوټه کې پیل شوې درې ورځنۍ ولسي جرګه تر نن یعنی د جنورۍ تر 20 پورې غځول شوې ده. د جرګې پر درېیمه ورځ یعنی پرون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان اڅکزي په خپله وینا کې د پاکستان پر مرکزي او د بلوچستان پر صوبایي حکومت غږ وکړ چې د پښتون میشتو سیمو د لویو لارو امنیت خوندي کړي. هغه زیاته کړه چې پښتنو ته باید پر خپلو شتمنیو اختیار ورکړل شي. بلخوا د پاکستان د مرکزي حکومت تر څنګ د بلوچستان حکومتي چارواکو هم په بیا بیا ویلي چې د ولسونو د سرمال د حفاظت چارو ته ژمن دي او دا چې په هغه لړ کې اقدامات هم کړي دي. د تاریخ انصاف د بنسټګر عمران خان او د هغه د میرمن بشرا بیبي مدافع وکیل د القادر ٹرسٹ مقدمه کې د هغوی د سزا خلاف نن په اسلام آباد های کورټ کې درخواستونه جمع کړل. وکیل خالد یوسف های کورټ ته ویلي چې د احتساب کمی اداري یا نیپ مقدمه کې بدنتی خول شوی او د نیمګړو پرټنو پر اساس پریکړه اورول شوې ده. په نننیو جمع شوو درخواستونو کې اسلام آباد های کورټ غوښتل شوی چې د احتساب عدالت د جنورۍ 18 پریکړه لغوه کړي. هغه عدالت عمران خان ته د 44 او دغه میرمن ته د 2 کلونو د بند سزا اورولې ده. لرن یعنی د جنورۍ 20 څخه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ګوزڼې پولیو ضد کمپاین پیل شوی دی. باختر خبری ایجنس چې طالبان یې اداره کوي د افغانستان د روغتیا وزارت د سرچینو په حواله ویلي چې دا درې ورځنی کمپاین دی. دا مهال د پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه هېوادونه دي چې لا هم د پولیو وارث پکې موجود دی. او فلسطینی اسلامي ډلې حماس قطرهو منځګړو ته د 25 اسرائیلي یرغملو یو لیست ورکړی دی. ویلي دي چې هغوی لا هم ژوندي دي. دا خبره د دې ډلې او چارواکي چې نومونه دی خول شوی نن رویټرز ایجنس ته کړې. مشال ریډیو لن خبرونه اوس یو بل موضوع. لسګونه زره فلسطینیان نن د غزې شمال ته استانه شوي. اسرائیل د اسرائیل د کورنۍ او ته وروسته لاغه خپل ویجاړو امینو ته د ستنېدو اجازه ورکړه چې حماس ډلې د اونۍ په پیل کې د درو اسرائیلي برمتو له خوشي کولو د اسرائیل پوز د غزې له اصلي دهلیز څخه له وتلو سره موافقه وکړه. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په دې رپورت کې.
نن سهار وختي ډلې ډلې فلسطینیان په داسې حال کې چې ځینو په غېږو کې خپل ماشومان نیولي وو او د ځینو په لاسونو کې د خپلو کورونو وسایل وو د غزې د شمال سیمو ته پلي روان وو. فلسطینیانو چې له څه باندې 15 میاشتو راهیسې د اسرائیلو د حملو له کبله خپلې مینې پریښې وې د غزې شمال ته د لارو د پرانیستل کېدو د خبر په اورېدو خوښي وښوده. یوې بې ځایه شوې میرمنې انتصار السعیدی سیمې ته د راستنېدو په حال کې فرانس پرس اژانس ته وویل چې په دې جګړه کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي.
موږ د خوښۍ احساس کوو خو په عین حال کې خواشینی یو ځکه ډېر عزیزان مو له لاسه ورکړل. زما یو زوی شهید شو او د هغه زوی وسله ما سره دی.
عیني شاهدان وایي چې لومړنۍ کورنۍ د سهار په 2 بجو سیمې ته ورسېده خو د دې سیمو پر لور یو بل غزیدلې لاره ورسته خلاصه شوه چې ورسره موټرو ته هم له دې لارې د تیرېدو اجازه ورکړل شوه. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي او د غزې عامو اوسیدونکو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه وړاندیز رد کړی دی چې وایي اردن او مصر د غزې اوسیدونکو په خپل قلمرو کې ومني. فلسطینیان له اوږدې مودې راهیسې ویره لري چې دوی به په دایمي توګه له خپلو مینو وایستل شي. د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند موافقې د موادو لمخې د غزې د شمال اوسیدونکو باید د شنبه او یکشنبه په ورځو خپل مینو ته ستنه شوي وای. خو اسرائیل وویل حماس ډلې یو ملکی اسرائیلی برمته خوشې نه کړ نو ځکه یې په نیتزاریم دهلیز کې چې د غزې شمال د دې تړانګې له نورو برخو جلا کوي خپل ځواکونه ځای پر ځای کړل. مګر د یکشنبه ورځې په ماښام قطري منځګړو دا لانجه وروسته له هغه حل کړه چې حماس ډلې د پنځشنبه پورز دا او یو بل پوځي میرمن او د شنبه پورز درې نور یرغمل خوشی کړل او په دې توګه اسرایل د دوشنبه په سهار د غزه بي ځای شوی او ته خپل مينو ته د ستنه دوه اجازه ورکړه. اسرایلی چارواکي وای دوی باور لري چې د جنوري په 19مه د اوربان د موافقه لاسلیک رئیس د او خوشی شوی کسانو په ګډون ټول درې دیرش اسرایلی برمته ژوند دي. د څه باندې 15 میاشتو جګړو په ترڅ کې د غزې د شمال شاوخوا 650,000 اوسیدونکي بې ځایه شول. دا جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8مه هغه مهال پیل شو چې حماس ډلې د اسرایلو پر خاوره برید وکړ او د اسرایلی چارواکو په وینا 1,200 کسانی ووژل او 251 نور برمته کړل. لدې په هیورستا اسرایلو په غزا کې ځوابي عملیات پیل کړل چې پترڅ کې د فلسطینی چارواکو د شمیرو لمخې ل 1,200 ډیر کسان ووژل شول.
دا مشال رادیو
د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په مالی ملاتړ د پکتیا ولایت په درو زدران میشت ولسوالیو کې پر 210 بیوزله کورنیو د پوښاک اشپزخانی او روغتیایي توکو کیټونه وویشل شول. د مرستې د ویش په ځای کې د یو شمېر عامه پوهونکو لخوا د ماینونو ناچاو د توکو اورلګیدنې ګیس نیونې سیلابونو او زلزلو پر مهال د خوندیتوب په اړه هم ګډون ورته معلومات ورکړل شول. بیوزله کسانو په ترلاسه کړو مرستو خوښي ښکاره کړه خو له نړیوالو بنسټونو یې وغوښتل چې دوی ته د دایمي ځان بسیاینې په خاطر د کار زمینې برابر کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې.
یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق دا ځل د پکتیا ولایت په دریو زدرانو میشتو ولسوالیو شواک ګرد څېړی او وزې زدرانو کې پر 210 بېوزله کورنیو باندې د مرستو بستې وویشلې. په دې بستو کې د پخواک خوراک او روغتیایي مرستو توکي پکې ول. بېوزله کسانو دوی سره په شوي مرسته خوښي څرګنده کړه خو زیاته وړی چې په دې د کورنیو ټولې اړتیاوې نه پوره کېږي نو په راتلونکي کې د هم ورسره مرستې وشي. یو تن مرسته ترلاسه کوونکي قدیم مشاد راډیو ته وویل
سره سره وشو ډیر تر خاشولې چې موږ سره بیا هم د مرسته وشي د جزونه خلک سره غریبونه سره غوښتنه خوم دغه د چزيري راس شایم په کور د چروشي موږ سره د جزونه سره مرسته وشي نر سامون چې وته رشي جزونه سره چې وایي کې مرسته موږ ډیر تر خاشولې دینه ډیر دواګان ورته کې
به وزل کسان وایي مرسته د دوی لنمحال ارتیاو پر کولو کې اغیزمنې تمامېږي خو دوی پر ځان نه بسیا کوي. یو بل مرسته ترلاسه کوونکی اقبال ویل دوی ته د کاري زمینی برابر شي
دا مرسته چې دغه مونږ ضرورتونه پوره کولای شي خو خیر د کم وخت لپاره مونږ ته نړیوال یا مؤسسه مونږ ته د کاري زمینه د ځوانانو لپاره چې د کاري زمینه ته برابره کی چې مونږ دغه مرسته د یغنه برخمن شو مقصد کاري زمینه ته برابر شي.
د مرسته ترلاسه کوونکی یو بل سپینګری سایل خان وایي کچیر ځوانانو لپاره کارمندنه ونی شي دوی به تل همدې مرستو ته سترګي غړوي.
شکر الحمدلله دمره مرسته کیږي ما گزارم لګ لګ سره چلیږي خو د ځبانون ډیر بیچارانو ستې غټ بکاره نسلی بکاره بیچاره خلک کاروبار نشته هیڅ کا خروب د ډیر وختنه دا وختنه د کاروبار ته مرسته وشي.
د مرستو د ویش په برنامه کې تر لاسه کوونکو ته په ځینو اړینو برخو کې د عامه پوهاوی پروګرام هم زیات شوی. د پکتیا د طبیعي پیښو پر وړاندې ادارې مشر مولوی نثار احمد نجات وایي په دې مسلو پوهېدنه د هرې کورنۍ اړتیا ده.
یقیني ده چې په ژمي کې د ګاز د وجې نه خلک ته ستونزه پېښېږي او ماینونو ته موږ په دغه سروېګانو کې هر ځای کې چې مونږ خلک غوښتنه وکړو همدغه سې ناچاو د توکي موږ دای پک د کړي موږ سره شریک موږ په وخت غوته ټیمونه ورسو همدغه سې د سیلابونو په برخه کې موږ د تفصیل کوچې د غوسدې خپل ماشومانو د فرا او د زلزلو په حالاتو کې د اور لګیدنې موضوع نو په دغه سروېګانو کې او تفصیلګانو کې موږ د دې فرصت نه استفاده کوو.
داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې مرستو ته د اړمنو شمیر 3.5 میلیونه کسان خودرای دی. په همدې توګه افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي دفتر ویلي چې د تیر زیږدیز کال په 9 میاشتو کې د خپلو شریکانو په همکارۍ 15.3 میلیونه اړمنو افغانانو ته مرستې رسولې دي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان کې د انتخاباتي کمیشن د مشر یا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا د کار موده پرون یعنی د جنورۍ پر 26مه سر تر رسیدلې خو حکومت تر اوسه د دغه ځایناستې نه دی ټاکله پاکستان د پاکستان په آئین کې تر شپږشتم بدلون وروسته د چیف الیکشن کمشنر ټاکلو طریقه کار هم بدل شوی دی. چارو ځینې چونکو وایي امکان دی چې حکومت د راجا د کار مودا وغځوي. تفصیل له اسلام آباد د راشد خټک پر رپورٹ کې.
د قانون تر مخه باید په 15 خورزو کې نوی چیف الیکشن کمشنر وټاکل شي او د نوی چیف الیکشن کمشنر تر ټاکلو پورې به سکندر سلطان راجا خپل کار ته دوام ورکوي. خو ځینې تجزیه‌نگران وایي چې د هغه د کار موده کېدای شي نور هم وغځېږي، ځکه چې د نوی چیف الیکشن کمشنر د ټاکلو لپاره تر اوسه پورې حکومت او مخالفو ګوندونو سلا مشوره هم نه ده پیل کړې. په اسلام آباد کې د جی او ټی یو پروګرام ټاک شاک شریک قربا او تجزیه‌نگار فخر دورانی مشال رادیو ته وویل چې په آئین کې د شپږشتم ترمیم کې دونه پس د چیف الیکشن کمشنر دا ٹاکلو طریقہ کار کو ہم بدل شوے دے.
اب اس میں جو نئی تعیناتی کا جو پروسیس ہے وہ
دنیوی طریقہ کار ترمخہ باید پا کامی اسمبلی کے دا مخالف گندونو مشر او وزیر اعظم درے درے نمونہ اڑان دکھلی او پا خاغوی کی یو کس چیف الیکشن کمشنر و ٹاکل شی او تر اوسا پر دوی سلا شوی ہم ندی. زما پا خیال فیلحال با ہم دا گا چیف الیکشن کمشنر وی دا الیکشن کمشن اف پاکستان دوا نور غڑی ہم ریٹائر کی گی او دا خاغوی پا زائی ہم بلسوک ندی ٹاکل شوی خاغوی با ہم فیلحال خپل کار تا دوام ورکلی چی تر سو پر تحریک انصاف او حکومت ہوکرے تا ونا رسی
ہو جاتا پی ٹی آئی اور جو حکومت ہے اس کے درمیان.
په الیکشن کمیشن کې د سند او بلوچستان صوبو د غړو د کار موده هم سرته ورسیده. اگر چې د چیف الیکشن کمشنر ټاکنه د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د خپل حکومت په محال کړې وه، خو وروسته یې بیا بیا د هغه د لرې کولو غوښتنه هم کوله او په هغه یې په پارلیمان کې تحریک انصاف ته د ځانګړې څوکۍ نه ورکولو له وجې نیوکې کولې. دغه شان د تحریک انصاف خلاف د بهرنیو هیوادونو نه د چندو اخیستلو مقدمه جوړولو په وجه هم سکندر سلطان راجا د هغه تر نیوکو لاندې و. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه‌نگار افتخار مشوانی مشال رادیو ته وویل چې د موجوده چیف الیکشن کمشنر د کار موده غزول د حکومت په ګټه دی.
حکومت چې کوم دی هغه هم اوسه پورې په دې باندې څه قسم خبره نه ده کړې. نو د دې نه دا لکی چې چیف الیکشن کمیشن چې کوم دی دغه به کنټینیو ساتي او سو پور چې یته داسې موضوع سره نه دی ملاو، نو دغه چې کوم دی لپاره فیوریبل دی، ځکه چې دا لکه یو های لیول هغه چې سره کې انډرسټینډینګ دی او بل دا د جګا هر قسم د حکومت او د اسټابلیشمنت هغه جایز او ناجایز چې کوم دغه دی ډیماند دی هغه پوره کوي. او چې کوم که مسلم لیگ نون دے که پیپل پارٹی دے نو چکم الائز دی اغي تا اغا چکم دے کنا اغي اغا چکم ایجنڈے منی اغا پورا مدد کے عمل درآمد کی.
سکندر سلطان راجا د پنجاب په خار بیرا کې زیږیدل دی. زدکړې په کیډټ کالج حسن عبدال کې کړې دي او په خوانی بیوروکریټ دی. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د کبالی ضلع د پرمختیایی چارو لپاره یو کمیټی جوړه کړې ده. د پلانونو او پرمختیایی چارو وزارت د جنوري پر 23مه رسنیو ته پاستولې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د خیبر پختونخوا گورنر په ګډون یو شمېر چارواکي به د کمیټې غړي وي چې د پرمختیایی چارو 80% برخه به یې تر څار لاندې په کبالی ضلع کې لګیږي. په صوبایي اسمبلی کې د خیبر استازي او د تعمیراتي چارو لپاره د اعلی وزیر سلاکار وایي د آئین له مخې وفاقي حکومت دا واک نه لري چې د کبالی ضلع لپاره داسې کمیټه جوړی کړی. محمد سہیل اپریدی تیر اوړ مرز مشال لته ویل چې د پریکړې پر ضد عدالت ته ځي. وفاقي حکومت لا نه روښانه کړی چې د پرمختیایي چارو واکې یوې کمیټې ته ولې سپارلې ده. یو مدني فعال وایي د وفاقي او صوبایي حکومت ترمنځ اختلافات د کبالي سیمو ولس اغیزمنوي. تفصیل د فرهاد شنواری پر رپورټ کې.
خبر پڼه لیکي چې په دې کمیټې کې بعد زمشو زلونا سلور د کمی سملې غړي او دوا د صوبایي سملې غړي شامل وي او د خیبر پختونخوا گورنر به هم غړي وي. د پاکستان وفاقي حکومت پلاننګ کمیشن ډیپټي چیرمن به د دغه کمیټې چیرمن وي او د دې زمشو کبالي زلو 80% فندونه به د دې کمیټې په نگرانۍ کې خرچ کیږي او د کمیټه با په کبالی ضلع کې د پرمختیایي منصوبو جوړولو اختیار لري. خیبر نه د صوبایي سملی غړي او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د مواصلاتو او تعمیراتي کارونو سلاکار محمد سہیل پردی مشال ریډیو ته وویل چې مختلفو آئینی بدلونونو نه پس وفاقي حکومت اختیار نه لري چې د کبالی ضلع لپاره کومې کمیټې جوړې کړي.
چې کله هغه په 18th امندمنت کې چې کوم دي صبحی خود مختاری راغله او 25 ویني ترمیم کې بیا افاټا مرچ وا په کې پی کې نو دا اختیار چې کوم دي اړو فدرل ګورنمنت سره نه چې هغه چې کوم دي دلته فند ډایرکټلی یوټیلایز کی یا هغه ځنه کمیټي ورته جوړه کی دا چې کوم دي د صبحی خود مختاری باندې یو وارد چې دوی کوي بل دا چې په دې کې ما ایډوکیټ جنرال سره نن خبرې وشو او سبا به کابینټ میټینګ کې ان شاء الله تعالی په دې باندې ډیسکشن کیږي او د دې خلاف مونږ کوټم زو او بل دا چې سمره د مرج ازلا پارلیمنت یندې هغه ټول چې کوم دی په دې خبره باندې متفق دي چې دا کار غیر اړینه شوی دی او په دې خلاف په کوم دی مونږ سټینډ اخلو
د خیبر ضلع د ځوانانو د تنظیم یو مشر او مدني فعال داود پردی وای چې د وفاق او صوبې ترمنځ اختلافات با د نو زمشو زلو په پرمختیایي کارونو باندې بد اغیز وکړي او خا نتیجه با ور نکا
یو طرف ته وفاقي حکومت موږ سره وعده وکړلې چې سل ربه روپیه به سالانه ملويږي اخو اسیوم نشته دی موږ د صوبې نه چې بیا کوم امیدونه وو ایغو موږ سره داسې په هنګ پریخي په مانس کې پروت یو نو سره د وفاقي حکومت د صوبایي حکومت چې دا کوم لنجای سره په خپل کې وو سیاسي لنجای سره هغه هغه کوم تاو یا تریخواله دی ا نقصان موږ لره روان دی کلم په سوبالون دی کی او کلم بیا واپس د وفاقلون دی راولي بالکل موږ د دغه نشو متحمل کېدلای موږ ځان مرچ کړی هم دی لپاره وو د ځلې مرچ کړی دی لپاره وي چې موږ لا د ترکه کورونه وشي او د ترکه کورونه دا موږ د صوبې نه امید ساتو موږ نمندګون صوبې لور کړی دی
د لند کوتل یو ویلج کونسلر اختر علی شنوار وای چې وفاقي او صوبایي دواړه حکومتونه لتیر وګدې مودې رئیس د قبایلی زلو لپاره د پرمختیایي کارونو او فندونو اعلانونه کا خو بیا پر عمل نکا
اوس کومه کمیټي چې جوړه شوې ده کاغه صوبایي او کوم مرکزی که هر څوک یې جوړی په کار دادا چې قبایلی علاقو له خصي فند ورکا الګه څنګه چې په تحصیل لند کوتل کې د شیلمان واټر سکیم منځوره وشوي خو 15 کال وشو چې تراغه پورېلیا یو شامپنې شوای نو داسي سکولونه کړه کالجونه کا براینام اعلانات شي خو تر وسه پورېلیا یو شامپنې شوای
وفاقي حکومت د دغه نوټیفیکیشن جاری کولو سره دا وضاحت نه کړای چې د قبایلی زلو د پرمختیایي کارونو واکې ولې وي مخصوصه کمیټه ته وسپارل لته رسمو دی رئیس په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف وزیر علی امین گنڈاپور او د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي او په یو بل نیوکه کوي همدارنګ د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ جوړ شوی وفاقي حکومت او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هم په یو بل د ناهلې تورونه لګوي فرهاد شینوارې مشال ریډیو خیبر
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
په خیبر پختونخوا کې د سنگارتونونو له کاروبار سره تړلې خزي وایي څو کاله مخکې به خلکو کار ته په خسترګه نه کتل خو اوس یې دا د ګټې لویه ذریعه ده د سنگارتونونو یو شمېر چلونکو مشال لوته ویل چې له دې لارې نورو نجونو او ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده د خالد نیاز رپورټ په پیښور کې د یو سنگارتون د کارکونکي په غږ پیل کړي
داغت پیخور غریب آباد سیمی دیش کلن سبا عارف تے سبا عارف وائی کال دوزراش پارسم کی دا اکیڈمینا دا بیوٹیشن کورس مکمل کھلو چیل رستے دے گختل چدا پالر کلو کڑی ولی دا کورن خلق لخوا ورتا ستنزی رام خطوی حغوائی دی تبا ویل کی دل چدے پزے چرت سکول کی استاذی اکھڑا مشال ریڈیو سرا خبرو کی نموڑی اوئی نن دا د دې جوګه دا چې نه صرف د خپل کور خرچا د دې پالر په ګټه پوره کوي بلکې نورو جنکو ته هم دا هنر خایي
اب مینه جو ہے اپنا سیلون جو ہے وہ رجسٹر بھی کروا دیا ہے
وس ما خپل سیلون رجسٹر کو ما بوډو نه هم ولګول او چمبر اف کامر سره هم ممبر شوم وس زنه یوازې دا سیلون چلوم بلکې نور ادارو سره هم کار کوم او نور جنکو ته دا زکړم خایم
کار رہی ہوں ٹیچنگ کی کلاسز میں دے رہی ہوں
کسه هم سبا عارف د ډیرو مشکلاتو نه پس سمو د مخ کې ځان ته د کار زمينه برابر کړه ولی وس د بیوټی پارلرو کار ډیر خور شوه دی او زیاتر خزی دی کاروبار طرف ته راغلی دی د پیښور نایاب گوهر بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری ترلاسه کړی دا چې لرسته کال 2023 کې یو بیوټی سیلون کولاو کړو. داوای پښتنا ټولنه کې خزو د پاره هر کاروبار نشي خوخولې، نو ځکه دی بیوټی سیلون کولاو کړو چې د دې ټول کار به د خزو سره وي او کورنۍ ته به هم سه اعتراض نه وي.
نن سبا آسان ده، بس آرڈرز وغیرہ سٹاک والا بس دروازے پورے راشی اوپر نہ بیا مونگا خپل دن نہ کو جنو کے ورکرز جی دی اغه خزی دی خپل کار مونگا پخپل کو چ کم زما کلائنٹ دی اغه خزی دی نو بس دا ما ته ډیر زیاده پردہ کی خکاری کار اور ډیر زیاده خ کار دے بلدا چیز چ دا ما زان سر ورکر ساتری دی موسٹلی دا ز جنہ کی چ دی دا وڑے لکه دخل کو سو کفورٹ کو لینے شی جنہ کی ٹرین کم او بیا ز غی جاب باندے ہائر کم تا ما ڈیر ز سیٹسفیکشن را کی چ لکه ز زان سر بل لیڈیز ٹرین کو ما اگے لم ہمت ور کم چے سوال خپل زان ل ارننگ کو لی شی
دا بیوٹیشنز دکری نہ صرف دا بیوٹی سیلون چلون کی مرمن لخوا ور کو لی شی بلکہ زنی غیر دولتی ادارو او حکومت ہم دا کورس تخپل پروگرامونو برخه جوړ کړي. د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا شروع کړی شوی پروگرام هنر د ټولو لپاره کې هم بیوټیشن کورس شامل کړل شوی دی. دغه درې میاشتو کورس کې د اتلس نه سلویخت کالو پورې خزی کولی شي زده کړې ترلاسه کړي او بیا په خپل کور کې یا بهر یو بیوټی پارلر کولاو کړي. د پېښور ماډرن انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي کې هم د یاد پروگرام لاندې د بیوټیشن کورس خودلی شي. دا انسٹیٹیوٹ پرنسپل بلال خواجہ مشال ریڈیو سرا خبروں کی اوئے دوی سرا دا یولسم بیچ دا پارا داخلی شروع دی. بلال خواجہ وائی بیوٹیشن دا خزو دا پارا دا روزگار یو خزریہ دا چی پکور دننتی گٹی کولی شی.
نن سبا د دې شیز د غلک زیات شوی دی، ضرورت زیات شوی دی، مانګ زیات شوی دی، ډیماند شته دی. نو چې کم کم زنانه د دې ټریننګ وکي، کمی جنکه ماشومان د دې ټریننګ وکي، هغه خپل کور کې چې کم دی ډیر په اسانه باندې چې هفته کې ټک ټک کارم کوي، نو زما په خیال ډیر په اسانه باندې دغه 40-50,000 روپے ځان ته پیدا کولی شي. جی نو د روزګار ډیر خزر یدا هم په خپل کور کې با عزت طریقې سره د کور نه بهر د وته اړ ضرورت نشته. بس کور کې چې کوم دی خپل کاروبار خپل روزګار شروع کړي او ان شاء الله الله پاک منورې به لارې پرانیسي. جی
د بیوټی پارلر او کاروبار سره تړلې خزیوای باید زیات خزی دی کاروبار طرف ته راشي. دې سره به نه صرف دوی خپل ګټه کولای شي بلکې د نورو مرمنو د پاره د روزګار سبب هم ګرځیدلې شي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهه ورځې اونیزې خبرونه
حجرا
په لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو بجه،
سروي
په دوانیمو بجو،
باډیوي
په دروي بجو،
د مشال ریډیو بی مجله
په څلرنیمو بجو،
د کرخي په غاړه
په پنځو بجو.
د خیبر پختونخوا په کبالي ضلعو د بلوچستان په بلوڅمیشتو سیمو کې ورځ تر بلې وسلوال بدونه مخ په زیاتېدو دي. په بلوچستان کې ان بلدون پالې وسلوالې ډلې بیلې د لنډ وخت لپاره لوی لارې کنټرول کړې دي. د پاکستان پوځ وایي د وسلوالو ضدي عملیاتو د دوام ورکړی او تر بل هر وخت زیات وسلوال وژلي دي، خو د وسلوالو فعالیتونه څومره زیات شوي او د هغې لامل څه دی؟ عبدالحی کاکړ د چارو له پوهانو سره د مرکو پر اساس دا ځانګړی رپورټ جوړ کړی دی.
په پاکستان کې له شاوخوا شل کلونو راهیسې دوه وسلوالي جګړې روانې دي. که څه هم د جغرافیایي موقعیت او سیاسي هدفونو له پلوه د دواړو ترمنځ فرق دی، خو جنگي هدف یو دی او هغه هم د پاکستان امنیتي ادارې هدف ګرځول دي. یو خاطه تیری کې طالبان پاکستان د طالبانو حافظ ګل بادر ډله، داعش او ځینې نورې وړې وسلوالي ډلې دي چې په ظاهره د وسلوالي جګړې له لارې په پاکستان کې شرعي نظام غوښتلو دعوه کوي. بل طرف ته بیا بلوچي وسلوالي ډلې دي چې د ټوپک په زور له پاکستانه بیلیدل غواړي. د دوی پر ضد د پاکستان فوج عملیاتو ته دوام ورکړي، خو د دې سربېره هم وسلوالي ډلې ختمې شوې نه دي، بلکې د جنوري پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل کلنی رپورټ کې وویل چې د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې په پاکستان کې وسلوالي حملې زیاتې شوې وې. امیرانا د دې انسټیټیوټ مشر دی. دا میرانا د چرنیز مرکز رپورٹ زیاتوی چې په 2024 کال کې ټول 1520 وسوال بریدونه سوی ول چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وو. په ناروی کې مشت خبریال کیا بلوچ چې زیات کار یې د بلوچستان د وسلوالو ډلو په اړه دی، وایي چې د نورو کلونو په نسبت بلوچ وسلوالې ډلې اوس زیاتې پیاوړې شوي دي.
خاص طوگا د بلوچ لیبریشن آرمی د ځانمرګو بریدونو ډله چې ورته مجید بریګیډ ویل کیږي تیر کال یې شپږ ځانمرګي حمله کړې وې.
په پاکستان کې د مذهب په نوم د وسلوالو ډلو جګړه له شاوخوا 2005 کال راهیسې پیل شوې چې پر ځای دی هم له هغه وخته پوځي عملیات روان دي، خو په 2010 کال کې فوج وتوانېد چې د قبایلي سیمو ځمکني کنټرول له وسلوالو واخلي، چې له دې سره وسلوالې ډلې کمزورې شوې او د 2006 کال پورې په دې سیمو کې مقابلتا آرامي راغله. خو په افغانستان کې طالبانو په واک کې د راتلو او د عمران خان په وزیر اعظم کې له ټي ټي پی سره په کابل کې مذاکرات تورسته په قبایلي سیمو کې د وسوالو فعالیتونه ورو ورو مخ په زیاتې دوسول. داسې فکر کېږي چې ټي ټي پی او نورې وسوالې ډلې او بلوچ پلتون پاله وسوال اوس دومره پیاوړي شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دفاعي حالت ته بوزدلي. خو د پاکستان د ترګري ضد ملي ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غنی دا خبره نه مني او زیاتوي چې امنیتي ادارو په ځینو موکو جاریحانه اقدام نه وي کړی نو وجه د ولسي وګړو ژوند ژغورل دي.
سکیورټي ایجنسیز دی لا انفورسمنت ایجنسی یعنی دی او مسلسل کاروای یعنی کوي پښتو کوي کنه چې د وچو سره لامدم او شوزي نو هغه شی اول کول د پارا کلا کلا دوی احتیاط کوي.
خو پښتنه دا ده چې د پخوا په پرتلا وسوالې ډلې اوس ولې پیاوړې شوي دي. امیرانا دوی وجه په ګوته کوي.
پاکستان کې افغان پالیسی کا فیلیور ہے.
یو وجه خو د پاکستان د افغان پالیسۍ د ناکامۍ ده او زموږ ته افغان طالبانو کمې تمې وې هغه پوره نه شوې او نه هم د ټي ټي پي مسله حل شوه. بل وجه یې له نیټو ځواکونو څخه په افغانستان کې د پاتې شوو وسلو ده چې د ټي ټي پي او بیلې وسلوالو طاقت یې نور هم زیات کړی دی. سربیره پر دې چې ټي ټي پي زیاتې حملې کړې دي خو بیلې نور هم پیاوړې شوې ده. د بیلې لخوا په ځینې سیمو قبضه کول او لویې لارې نیول د پاکستان ریاست لپاره
د دې ترڅنګ د جنوري پراتمه بلوچ وسوال د خوزدار په زهري سم کې پرانا ورځ ښکار اسول او هلته آن خلکو ته تکرونه وکړل او ولاړل. د کلات کمشنر او نورو چارواکو چې د امنیتي ځواکونو تر ورته ګرسته وسوال مجبور اسول چې سیمه پرېږدي. خو کیا بلوچ وایي چې بلوچ ځوانان ورځ تر بلې له وسوالو سره ملګري کېږي.
اب نوجوان
انسرجنسی میں کیوں شامل ہو رہے ځوانان ولې له وسلوالو سره ملګری کیږي؟ یو وجه خو یې نظریاتي ده چې له 1947 وختم کال راځي روانه ده چې دوی فکر کوي چې پاکستان په قلات ریاست قبضه کړی و. خو بل وجه یې دا ده چې ځوانان سوچ کوي چې ریاست دوی خپل نه ګڼي، دوی په زور له درک کوي وجنی او مړی ورزوي. بل د بلوچ ټولنه له یو بل سره ډیر نه دی ده. که په یو کلی کې 15,000 کسان ژوند کوي نو موږ 15,000 کسان سره پیژنو. نو که اوس یو یا دوه کسان لا درک شي نو معنا یې دا ده چې په ټول کلی بد اثر وشو.
بل پښتنه دا ده چې شاوخوا 40 کلونه وسو چې په پاکستان کې وسواله جګړه روانه ده. د ختمولو لپاره پر لپسې پوځي عملیات سوي، قانون سازیانې سوي، لا اسمبلی قراردادونه منظور سوي، ټول ګوندیزه غونډې سوي او له نورو هیوادونو سره مذاکرات او لوازدامې سوي خو بیا هم ختمې شنا. د دې په جواب کې احسان غنی وایي چې بشپړ ختمون لپاره باید یو ګڼ اړخیزه تګلارې جوړ شي.
د کله نه چې دا جنگ شروع شوې دی د پاکستان ریاست یو شی څه توجه ورکړي چې موږ څومره دهشتګرد نام راکړل. هر یو مسله چې هغه یو سیاسي مسله اکنامیک ایشو سي لکه د بلوچستان چې موږ مثال اخلو، زیات تر په پاکستان کې influence چې دی نو هغه د فوج او هغوی ته دا پته نه لګي چې دا پرابلم څه دی د بلوچستان. پاکستان ریاست دا پکار دی چې د هر پرابلم لپاره بیل سولوشن دی او هغه سولوشن
خود پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د جنوری پر دریمه نیټه د افیکس کمیټې غونډې ته په وینا کې تکرار کړی و چې دوی به وسلوال لمنځه وړي او پر مرکزي او صوبایي چارواکو او ادارو یې شخ کړی وو چې له ترګري سره د مبارزې او په ټول هیواد کې د امنیت باوري کول لپاره یو جامع او منظمه منصوبه جوړ کړي. د پاکستان فوج هم دا نه مني چې واقعي وسلوال پیاوړي سوي دي.
مشال رادیو ساسی لپارا خبری، معلوماتی او تفریحی خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ساسی په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.